ماس خوش آمدین صفی الله.
من نکوم سید سمی عباس وقت به افغانستان که ده سهار اته بجی شوی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته تللی و هلته په ولسمشری ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې خبرې کړي دي. د کووید 19 په تړاو چې په افغانستان کې څه اغیزې لري یو مفصل راپور هم په دغه پروګرام کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیانو وژل. او د ارمنستان د پلازمینې روان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. پوره خبرونه. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سوریې دغو بنسټونو په افغانستان کې روانه جګړه غندلې ده.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقاف وزارت لخوا نه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنگ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنگ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد کړی ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر، د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو، د مالیزیا د اسلامي یووالي بنسټ او د کویت ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیانو وژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوبیو ښارګوټی د خوست د شمال په لس کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه ډسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د نامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2020 میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګوزڼیا پولیو 450 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمیر 9 و. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض ووتل. اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهرچیان پرون په جمهوریت میدان کې سره راغونډ شول او شعار یې ورکاو خاین نیکول. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر پر 10 له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د شپږو اونیو خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. ویل کېږي په دې جګړه کې تر 5000 زیات کسان دواړو خواو ته وژل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس سیپ بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بې نظمي او ډیر لګښتونه ښوول شوي. دغه موزیم په 2016 کال کې پرانیستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 550 میلیون ډالرو معادل کېږي د زوریخ ښار پر موزیم لګولي. د فیفا په اعلامیه کې راغلي په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په وینا پر ودانۍ چې فیفا یې خاونده نه ده 158 میلیون ډالره لګول شوي او 400 میلیون ډالره نورې پیسې تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړي شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخوانی رئیس سپلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د څلور اتیا کلن سپلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بی اساسه بللی دي. او د بلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواک ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تلاشي کړي دي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتۍ وروسته بلاروس ته د ستنېدو پر وخت ونیول شو او نه پوهیږي اوس چیرې ده. د بلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر اعلی شارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړی چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې ده. دا وروسته له هغه چې په نیویورک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي دي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر پرون پارګ مانی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په تړاو توند خبرګون ښودلی چې په سوریه کې د افغانانو د جنگ ملاتړ کړی دی.
قانون اساسي منافع ملي و سیاست خارجی افغانستان اجازه نمیدهد تا حتی با افغانستان و جز تحت پرچم افغانستان در سایر کشورها وارد جنگ ها و منازعات منطقوی شود.
د غزنی د خبریالانو د اتحادیه د مشر رحمت الله نیکزاد د جنازې د مراسمو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. بیا مو هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته ولاړ. د پارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. دا چې په کومو موضوعاتو خبرې شوي دي په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د دایمي اوربان د ټینګښت امکان، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام د دواړو مشرانو د بحث عمده موضوعات وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر پرون مازیګر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتونو له افغانستان په ځنګړي ډول د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې دوامداره تعهد لري.
په دې کتنې کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم بحث وسو چې د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شوی او اوس د شلو ورځو لپاره پکې وقفه راغلې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامیه کې وویل دغه سفر د امنیتي دلایلو له مخې لوړاندې نو اعلان شوی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم په ټوله کې د افغانستان پر عمومي وضعیت، د تروریزم ضد عملیاتو، د افغان ځواکونو د روزنې سلامشورې او همکاري پر موضوع بحث کړی دی. دواړو امریکایي مقاماتو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو تر څنګ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو په اړه هم بحث کړی دی. که څه هم په قطر کې د طالبانو مذاکره کوونکي د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره درې میاشتې په مذاکرو بوخت وو، په دې موده کې هم په افغانستان کې د دوی تاوتریخوالي کم نه سو. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونی کوي. پاکستان ته د ملا برادر د سفاره او طالبان سره د هغه د لیدنې په تړاو باندې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودلې او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي رلو ته ویلي د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړي. هغه وویل په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. صالح محمد صالح په همدې تړاو باندې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې په دې خبره شوې ویډیو کې د ملا برادر څرګندونې چې وایي د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دي څه واضح کوي.
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنګیږي نه یوازې مرسته کوي بلکې پناه ورکوي او درملنه هم کوي او که وغواړي هر وخت یې مخه هم نیولی شي او یا یې مشران په زندان کې اچولی شي لکه ملا برادر او د طالبان نور مشران یې چې زندانی کړي وو چې ملا برادر په خپلو خبرو کې ورته هم اشاره کړې وه.
که د ملا برادر دا ویډیو واقعي وي د طالبانو یو رهبر څنګه په بله خاوره کې له خپلو پلویانو سره کتلی سي او دا ډول بیانونه ورکولی سي چې په افغانستان کې د جګړې مسئله یادوي او د خپل مشرتابه حضور په پاکستان کې په یو ډول تاییدوي.
په پاکستان کې د طالبانو مشرتابه اوسیدل او په آزاد توګه سفرونه کول او خپلو جنگیالیو سره لیدل په دې معنی دی چې دوی د پاکستان د مرستې په مټ په افغانستان کې جنگ کوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. دا کار دا هم ثابتوي چې طالبانو په خپل ځان د پاکستان د اثر او نفوذ حلقې ته وراچولی دی او د هغوی په اجازه ټول کارونه کوي که هغه د جنگ دوام وي او یا د سولې راوستل. د افغانستان د جنگ تاریخ او بیا د اتیایمې او نویمې لسیزې په وختونو کې د شوروي اتحاد سره په جنگ کې هم مجاهدینو د پاکستان نظامیانو د اجازې نه پرته هیڅ کار نشو کولی او د پاکستان هماغه پالیسي اوس هم د طالبانو په اړه صدق کوي، ځکه که کومه ډله په کوربه هیواد کې په آزاده توګه د خپل هیواد په خلاف جګړې دوام ورکولی شي نو په خپل ذات کې د کوربه هیواد هرې غوښتنې منلو ته یې غاړه ایښې وي.
تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی و چې دوی له طالبانو سره یو لړ تماسونه لري. د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول بیانونه څومره د افغانستان د سولې په پروسه کې د دوی مثبت یا هم منفي نقش ثابتوي؟
طالبانو سره د سیمې د هیوادونو تماسونه او بیا په خاص توګه د هغو هیوادونو تماسونه چې امریکا سره اختلافات لري او یا یې ځینې ګټې په ټکر کې دي څه نوې خبر نه ده. ایران، روسیا او پاکستان تل طالبانو سره دغه راز اړیکې په مختلفو ډولونو پاللې دي. د ایران دا منل چې طالبانو سره تماس لري دا ثابتوي چې د سیمې هیوادونه هر هغه موقع چې دوی خپلو ګټو لپاره کاروي شي نه ضایع کوي، که هغه په افغانستان کې د سولې سره مرسته وي او یا مخالفت وي، خو لومړی هدف یې خپلې ګټې دي نه د افغانستان سوله او یا جنگ. په دې باید پوه شو چې هر کله که د طالبانو سره د دوی تماسونه د دوی ملي ګټو تاوان رسوي نو طالبانو سره به خپلې اړیکې وشلوي، لکه چې پاکستان په 2001 کال کې نه یوازې دا چې طالبانو حکومت سره اړیکې پرې کړلې بلکې د دوی مشران هم امریکا ته وسپارل او کله چې ګټې د طالبانو سره شریک شولې نو مرسته یې هم ورسره وکړه او مشرانو او جنگالیو ته یې پناه هم ورکړه. ایران هم دا کار کړی دی.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه پاکستان کې د ملا برادر د وروستیو څرګندونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مول جنگ نغواړو، مول صلح غواړو، مول ایراني نغواړو، مول آبادي غواړو، مول جهان نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول کلام غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالي غواړو.
ورسته له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په سوریه کې د فاطمیون په لخر کې د افغان جنگیالیو له حضور ننګ وکړه او تایید کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان حق نه لري چې د افغانستان له بیرغ پرته د نورو خلکو لپاره وجنګیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اماکن متبرکه در سوریه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. لتلو نیوز سره په مرکه کې ښاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 15000 ته رسیده.
چقدر؟ 5000 من شنیدم. 5000 من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغو څرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند غبرګون ښودلی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو اساسي قانون او د افغانستان د بهرني سیاست خلاف دی.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون
د فاطمیون په لیکو کې د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملی گتو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هیوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوسییټډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاهی پاسداران لخوا سوریې ته استول شوي. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرک قدیمه بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در بیاد.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
بې پولې خبریالانو ټولنې په غزنی کې په یوه هدفي برید کې د افغان خبریال رحمت الله نیکزاد وژنه غندلې او له ملګرو ملتو یې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات وکړي. د خبریالانو د ملاتړ دې ټولنې د سیشن بې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې لیکلي چې دا په شپږو اونیو کې درېیم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د بې پولې خبریالانو ټولنه لیکي رحمت الله نیکزاد چې له 2003 کال راهیسې د اسوسییټډ پریس او الجزیره په ګډون له نړیوالو رسنیو سره کار کوو، د دوشنبې په ورځ په غزنی کې خپل کور سره نږدې په ډزو وژل شو. د راپورونو له مخې ناپیژنده وسلوالو د یوې بې غږه تومانچې څخه په استفادې نوموړی درې مرمۍ په سر ویشتی دی. 50 کلن نیکزاد د شپږو ماشومانو پلارو. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا معینی وایي دغه زړه بوګنوونکې وژنه باید بې سزا پاتې نه شي او زیاتوي د دې پېښې په اړه باید جدي او شفافه څېړنه وشي او عاملانو ته یې باید سزا ورکړل شي. د بې پولې خبریالانو په لیکنه د ډسمبر 10 د انعکاس ټلویزیون ویاند او خبریاله ملاله میوند د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو. او له هغې مخکې د نومبر په 12 د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د هلمند په مرکز لهکرګه کې په یو هدفي موټر بم چاودنه کې ووژل شو چې تر نن یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل نوي راپور کې افغانستان روان کال د خبريالانو لپاره یو د نړۍ تر ټولو وژونکی هیواد بللی دی. د خبريالانو د ملاتړ دغې نیویارک میشتې ټولنې ویلي چې سږ 2000 کال چې لا پای ته نه دی رسېدلی په نړۍ کې لږ تر لږه 10 خبريالان د دندې پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې 21 خبريالان په هدفي بریدونو یا په قصدي توګه وژل شوي چې دا د تیر کال په نسبت څه باندې 2 چنده زیاتوالی ښیي. د دې ټولنې لخوا په دغه نوي راپور کې چې پرون سیشن بی خپور کړی افغانستان او مکسیکو هغه هیوادونه بلل شوي چې تر ټولو زیات خبریالان پکې وژل شوي دي. د افغانستان څلور خبریالان د دې ټولنې په فهرست کې دي چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د دریو د وژلو انګیزه قتل یا عمدي وژنې بلل شوي دي.
د رحمت الله نیکزاد مړی پرون ماښام په غزنی کې خاورو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د رحمت الله نیکزاد مړی د سې شنبې په ماښام د غزنی ولایت خواجه عمرې ولسوالۍ په قلای نو کلی کې خاورو ته وسپارل سو. د ښاغلي نیکزاد په جنازه کې سیمه ییزو چارواکو، خبریالانو، د رسنیو د ملاتړ بنسټونو استازو، مدني فعالانو، دولتي چارواکو، قومي مشرانو، مخورینو او لسی خلکو ګډون کړی و. په غزنی کې د ژورنالیستانو د اتحادیه مرستیال ګلبدین عامری د ښاغلي نیکزاد وژنه په رسنیو یو گزار وبالو.
کشته شدن خبرنگار به مسابقه کشتن تمام اجتماع است.
د خبریال وژنه د ټولې ټولنې د وژلو په څیر ده. زه په ښکېلو خواو غږ کوم چې خبریال ته درناوی وکړي. د ژورنالیست وژنه د ټولو خبریالانو روحیه کمزوري کوي او رسنیز ډګر ته سخت زیان اړوي. موږ په دې پیښه زیات اغیزمن شوي یو.
رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیه مشر د دوشنبه په ماښام په غزنی ولایت کې د خپل کور او د ماشومانو په مخ کې د ناپیژان د وسلوالو لخوا ووژل سو. هغه له اسوشیټیډ پریس خبری آژانس او الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه. د ښاغلي نیکزاد وژنې په کور دننه او بهر کې غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ټولنه نوی وایي حکومت ته خبریالانو د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلی دی. د دغه سازمان مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل خبریالان په ښارونو یا کلیو کې خوندي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي نیکزاد وژنه جرم بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نیکزاد وژنه غندلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 24 تر داننه څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته او له ډلې 2,000 ډیر کسان مړه شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو، ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پشتننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایو او اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکوله چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا ازادي راډیو ته ویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاص شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو بلومو کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو. لوک چې په دې کې د غوړ سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل د دغه نورو چې د کور ته انتقال شو لازم کو کور ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېر زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټر لپاره. پس څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازه باندې امکانات هم یو یوازې موږ سلام دی په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کېږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لج کسان مشترک په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه د ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله، په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحقیقات کردیم و در یفتای ما رو با او شریک ساختیم.
ده فساد ده تورون آن ده حتی لارل چه ده عام روختیا پخوانه وزیر فیروزدین فیروز او ده هغت سو نگدی همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه چارنوالی تواستول شوی. خاغلی فیروز کسام ده فساد تورون ردوی خو افغان حکومت وی لفساد سرکلک مبارزه کوی او ده تورن و کسانو دوسیه با چرل کیگی. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو ده او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیايي سکتور ډیر پرمختللی نه ده، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
اوس هم لنډو خبرونو ته راغلی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغه پیغام کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقاف وزارت لخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی، د افغانستان جګړه ناروا بلل شوی. دا جنگ د اسلام مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ د قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد شوی. د خوست امنیه قومندان پاسوال محمد داود امین وایي په یعقوبی ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیری ترڅنګ څلور ملکیان ووژل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیون ماشومان بې برخې پاتې شوي دي. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. اپوزیشن له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس سبلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ او د بیلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو دوی مینیمایتا څو راپورونه لرو او په اخر کې بام د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام درته خبر کړو. لمړی راپور مله بلخ دی. په بلخ کې سیمایي چارواکي وایي سلګونه کسانو په شخصي توګه وسله اخیستي او د حکومت ضد وسلوالو په وړاندې جنگي یم. دوی تاییدوي چې د بلخ په اتو ولسوالیو کې ولسی ځواکونو په شخصي وسلو سره د طالبانو په وړاندې مبارزه پیل کړې. ځینې بیا پر دې اقدام نیوکه هم کوي. په دې اړه پام وکړئ له بلخ دغه راپور ته.
په بلخ کې یو امنیتي سرچینه وایي چې اوس په چهارکنت ولسوالۍ کې سلګونه کسان د ولسي ځواکونو تر نامه په شخصي توګه وسلوال شوي او د طالب جنگیالیو په وړاندې یې د ځان دفاع پیل کړی. د چهارکنت ولسواله سلیم مزري وایي چې دغه ولسوالۍ کې یوازې 1.5 پولیس شته او دا کچه ځواکونه په سیمه کې د امنیت راوستو ته بسنه نه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس لرو خو له هغوی نه هیڅکله د طالب پر وړاندې جګړې کې کار نه اخلو او هغوی دا وړتیا هم نه لري. د ولسی ځواکونو شمیر تر 1500 ډیر دی.
غلام حضرت 34 کاله عمر لري او د چهارکنت ولسوالۍ په قرایغاچ سیمه کې د 30 ولسی ځواکونو قماندان دی. غلام حضرت وایي چې لاغه ځواکونو سره یشته وسله په شخصي پیسو رانیول شوې او له حکومت سره ثبت هم نه ده. د زیاته کړه
دا زموږ خپل شخصي مال دی او دا خپل خلکو اخیستی او دوی په شخصي پیسو مهمات او مرمۍ برابرې کړي او د متجاوزونو په وړاندې جنگي.
دا چې دا وسله له کوم ځای اخیستل شوې او پرې څومره لګښت راغلی غلام حضرت یې په اړه څه نه وایي. د بلخ چهارکنت ولسواله سلیمه مزاري هم نه غواړي د دغو وسلو د پلور د ځای په اړه معلومات شریک کړي. ځایي چارواکي وایي چې په چهارکنت ولسوالۍ کې له سلګونو وسلوالو یوازې 155 تنه د ملي امنیت ادارې سره ثبت دي. غلام حضرت وایي چې طالبان د چهارکنت ولسوالۍ په مختلفو برخو کې فعال دي او وخت نا وخت د ولسي ځواکونو پر پوستو حمله کوي. یوازې چهارکنت نه دی چې خلکو پکې په شخصي لګښتونو وسلې اخیستي او د ځان ساتنه یې پیل کړې. د بلخ شولګره ولسوالۍ هم د همدې ډول وسلوالو د حضور شاهده ده. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد وایي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه ډوله ولسي ځواکونه فعال دي. ولسي پاڅون کوونکي چې د ملي امنیت اداره ورته د وسلو تجهیز او اکمال ترسره کوي او بل غیر رسمي ولسي ځواکونه دي چې د امنیتي بنسټونو سره ثبت نه دي. عابد د امنیتي دلایلو له امله د ولسي ځواکونو دقیق ارقام مشخص نه کړل. د ولسي پاڅون کوونکو جوړښت لرو او بل عام ولسي ځواکونه دي که دوی ته وسله ضرورت چې په موقع ورته برابرو. د بلخ والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته تایید کړی چې د نامې د کچې د کموالي په هدف په تول سوالو کې ولسی ځواکونه فعال شوې دي. په بلخ کې د سیمه ایزو پولیسو لیکې د روان کال په میزان میاشت کې لاغو شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قمندانې هم د روان کال په لومړیو کې ویلي وو چې د سپتمبر تر دیرشمې به د سیمه ایزو پولیسو لیکې په بشپړ ډول منحل شي. اوس یو شمېر کسان لکه په ولسي جرګه کې د بلخ استازی ګل رحمان همدرد په دې اند دي چې د سیمه ایزو ځواکونو په خوانی غړي دا مهال د ولسي ځواکونو لیکو ته ورګډ شوي دي. همدرد وایي چې دا غیر رسمي ځواکونه د هیچا په وړاندې ځواب ویونکي نه دي. محمد ادیب غیاسی په بلخ کې د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي چې ولسی ځواکونه په خود سره توګه وسلوال شوي او په درې ایالتونو امنیت ته ګواښ بلل کیږي. په پیل کې خو د دوی سلا نه ده ثبت شوې او بل دا چې له وسلوال کېدو موږ ښه خاطره نه لرو او بل دا چې حکومت هم پر دغو سیمه ایزو ځواکونو چې خپل سره وسلوال شوي کنټرول نه لري. د غیاسي پانچ د بلخ په نام نه ولسوالیو کې شته ولسي ځواکونه باید د یو امنیتي ارګان په چوکاټ کې تنظیم او د هغوی وسلې له حکومت سره ثبت شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د غزنی مرکز ته څیرمه په نوابات سیمه کې یوې میرمنې یو کافی شاپ جوړ کړی دی. دغه کافی ته ډېری وخت میرمنې د خوړو او تفریح لپاره ورځي. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې یوې ښځې کافی جوړه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د غزنی شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومتره په نوابات سیمه کې په دوهم پوړ کې یو شمېر نجونې او میرمنې سره راټولې سوي. دا زرین فرهنګي کاپه شاپ دی. دلته د ښځو ترڅنګ یو شمېر سړي هم د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره راغلي. د دغه کافي شاپ چلوونکې شل کلنه معصومه د هرکلی په غرفه کې ناسته ده. معصومه وایي د خپلې ټولنې د ښځو د تفریح او خوشحالۍ لپاره یې دغه کافي خلاصه کړې ده. دا زیاتوي کال وړاندې د خپل میړه په مرسته دې کار ته ملا وتړله. مخه یې د پیسو ګټل او هم خلکو ته یوه مناسبه او آرامه فضا برابرول دي.
ما په دې موخه دا کافي خلاصه کړه چې په غزنی کې د ښځو لپاره هیڅ داسې ځای نه و چې هغوی دې پکې راغونډې سوي وای. ښځو نسوای کولای چې په یو ځای کې سر راټولې سي. په دې خاطر مې دا کافي خلاصه کړه چې ښځې وکولای سي په کافي شاپونو او رستورانونو کې حضور ولري،
مثلا رستوران حضور پیدا کړي.
معصومه وایي له دې کار څخه یې موخه دا هم ده چې ښځو ته فکر ورکړي او پوهه یې کړي چې کولی سي هر کار وکړي. معصومه زیاتوي، زموږ په هیواد کې ډیری ښځې له فکر او غریبۍ څخه کړیږي، خو بیا هم په کورونو کې ناستې وي او هیڅ کار نه کوي. هغه مېرمنې چې د کورونو سرپرستي ور پر غاړه وي، هغه یې دې په دا ډول کارونو لاس پورې کړي چې ژوند یې برابر سي. ډاکټر امینه هم د دې کاپې له میلمنو یوه ده. دا د کورنۍ له ځینو غړو سره یو ځای دغه کاپ شاپ ته راغلی. امینه وایي په ښار کې نسی کولی چې کوم هوټل او یا هم کاپی شاپ ته لاړه سي، په ډاډه زړه خواړه وخوري او یا تفریح وکړي، خو د معصومې دغه کاپې ته ډیری وخت راځي. ډاکټر امینه دغه کاپی شاپ د ښځو لپاره یوه الګو یادوي. دا وایي دلته مالک ښځه، اشپزه ښځه، کارکوونکې ښځې، مشتریانې ښځې او هر څه د ښځو په لاس کې وي، ډېره آرامي احساسوي. دا وایي د غزنی نورې ښځې دې هم له دې اقدامه الهام واخلي چې د معصومې غوندې ژوند برابر سي.
دا خو د ښځو لپاره ډېر زیات ګټه لري او ښځو ډېر جرأت ورکولای سي نورو کارو سي، ښځې کولای سي سي نور کارونه مخته یوسي، دوکانداري وکړي، خیاطي وکړي، تجارت وکړي. دا ټولو ښځو ته ولګه ده.
که څه هم چې په غزنی کې ځینې مېرمنې په وړو وړو کارونو لکه ګلدوزي، خامک، کورنۍ دوکانداري او داسې نورو کارونو بوختې دي، خو معصومه لومړۍ ښځه ده چې په بازار کې رېستورانت خلاص کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د اسدی وریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغي په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د اسدی وریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو لدی کبل چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستې دي، تاسو خوړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی. خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خبره، خصوصا بیا هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځایه پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نصیب کړي او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله صبر زمين ورکړي. دا چې دته موټر کې ځای پر ځای شوی دی، دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېدی، یا یې عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړه چې مې د دغه موټر کې ځای ښایي شوی دی. او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک زړه ته سلام ورکړي. او سلام
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې. اما په اول قدم کې د په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال ښاغلی الیاس دایی صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمایندګۍ ډېر زیات خواشیني اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکې خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایی کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دایی ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زبیر د زابل مرکز غلیزو د کلي د پیغام تیز الیاس سعید ډېر دردولی یم او غن یې نه هېرېدونکی دی. السلام.